آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمند څخه د کندوز اوسنی فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و وقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتی پسرو اننګو را کش کړی. د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوخکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو ماش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغه خسته. په پیل کې له فرشتې مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګری آثارونه درتون پرنيستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګری آثارونه درتون پرنيست. په دې نندرتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګری، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې د دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته یې کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي تشکیل ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دې وڅېړل شي او د حال په مخه به له بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لری کولو په خاطر، د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر، د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، پکې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربېره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهانوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري چې دغې میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې وه. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د 12 بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینې دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، لکه وچې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي له غرو.
دغه لویه غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیرې په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوې وه، د هیواد د 12 ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغو همیشه دلته توپک او سلاط لاس کړی دی، د هغو څخه مې یوازنۍ هیله دا ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالې ته د حل لاره پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لالزار په وینو سور دی،
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خوشکل کی نشکاری، شکل گلابونه او ریدی کل کی نشکاری.
د غونډه او مشاعری ورستی برخه موسیقي ته ځانګړي سوی و چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچېد او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي. د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لوري د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
د استاد بختانی د علمي ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دي چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو، هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر پریست او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هغه وخت د ویخو زلمیانو په 15م کال کې دغه نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې باچا خان د فکر لاروی شو نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي نغري د درېو پخونه جوړو
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواښاد بختانی په نوم ونوموي.
ارواښاد حمدالله بختانی صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی، خو تر ټولو مهمه لا ده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول، کلو او بانډو ته او هڅې ته چې تللی دی، هلته یې خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو د دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي، پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سره رود ولسوالۍ کې یو ښوونځی د ده په نوم باندې ونومول شي، او همدارنګه کم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغې کې به هم د ارواښاد بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1340 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږېدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر 100 زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمېر یې ناچاپه پاتې شول. له عربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو، چې د 1996 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل، او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی، او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ، دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تاوی ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته دوه میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړې، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې، یو څو میاشتې دغه واښه دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې، او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دغه د ګلانو پاړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، لدی وروسته به کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان د خود پسرلی په لومړیو کې راشته کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دا دینه وروسته بیا په د حمل د 15 مینه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره م کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو یا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې؟
من وخت نا وخت دغه مشاعره زی بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي. بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګران پکې به د ډیر دي د اسقلان ساحه ده. مونږ غلطه خپلې ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعرو د پاره مراوزو او په غریده او ګلانو کې مشاعره کوو ترڅو چې دا ګلان وي. او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعرون پرته د سیو فوق العاده غونډې نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میله کوو
مشاعره کوو مزل مزل سړی کړی. دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري.
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دښته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده. کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دښته کني دښته کني د کی وغټه کنده جوړی. بیا دغه د دښته واره راټولی په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي. دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا هغه پې پرخ کاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویل کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي.
یم من کې یو کم پلاستیک ورته چی کنه بي پلاستیکا
و پلاستیک ورته چی چې هغه وبو سافره ووزی او دغه واوره جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې د غزینې زینې چې تاسو ګورئ بیا په دې کې هغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخه کوب نه پیدا کیږي. نو دوی د همدې نه استفاده کوي ځکه ته بیا زینې زینې چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر هغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شنه هغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل تر راځي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي لپاره استفاده کوي. دا خلک راټولي
خاخه
جمع کوي او بیا په جمعي کې رموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزې د اودان د دښتې په هغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغېز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو لپاره یو ساده او دغه نه امنیت چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو پام دې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخاوني ولشي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنه د دغه نه خوند واخلي.
څه کالم د ریدی ګول د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راوپړي کنه؟
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او کچیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده دا غینه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګری چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پار راشي دښتې ته چکر ووهي.
د ریزی ګل مشاعرې یادونه وشوه. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی. هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي، خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست وو، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه یي.
خانو نیازمن صاحب، ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو به تللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلا جان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیه ګلا ګلا ریدیه ببو جان یې لدی وړم.
وردیا ګلا ګلا ریدیه ببو جان یې لدی وړم، ریدیا ګلا ګلا ریدیه ببو جان یې لدی وړم، ریدیا ګلا ګلا ریدیه ببو جان یې لدی وړم.
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم، ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم. توای چې پاتیشا او پاتیشا غرموکا، زوایم چې زمو مشکلات دی دلته خنیم. د فنکار نننې برخه کې مو د همدغه بیتونو له شاعر، لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې له شاعرۍ موخه خپل ارمانونو ته ژبه ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابر وو. دوست صاحب سړي مشهر کله راشي؟
مننه مابو صاحب، کور مو ودان شي بلنه مو راکړي.
دوست صاحب ولې شعر لیکي؟
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعرین داسې د خیز پیغام مونه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي غی نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې ما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی دی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه، لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخت وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ما ته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و. ډېر پکې برالی نوم او ډېر خم نه و، خو توانی دل از که اون میشه ماته خوند را کرده و شاید چه تا نیوی ور کرده و هم دقا از ما دخپل زن بریلی توب کرده
اگه وقتی هلتا تاثر مشران شایرانم و اجملان دو دیتا ورت نور مشران شایران داغوی حتوانه او داغوی کار لتاثر زن بود
ولی نه کلبم چه لاغو سر مخکیدو خصوصا اجملان زما استاز دای ما تا املا اجملان دخل دا و از ما با استادانو که ذکر رازی چه دیر کلونه ای دی توری دلی مختا ناشوه ایم و درات پی توری لکلی دی ما تا دی کسی جب خوی دلی دا ما تا دی شفیر جب خوی دلی باروسته ای که ولی در خونی را تکلی نو اول که چه مگ با اغا وقت کلی کلوس نپویدونو دو براتوی چه تاسی که سهی زده بیات خلو ولی او پدې کې داستانی ادبیات شي پدې کې تاسو کوي شي ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکو لوست کې یو مار اختیار ماغه دی ان صاحب لارښوونه تاکید کړی او زه ته مننه کوم او دوام ورته کوم
د سې ویل کېږي مو اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وې د شاعر پوسټه کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټه کې نه لري ځکه د ټولنی هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کولې شي بیا هر یو شاعر چې د غزان ته ځانګړي تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولې شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولې شي او تاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره اغه څه ته اولیت ورکوم یا اغه څه راته خوند راکوي چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکوم کو وایم چې ساده خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وي ارڅ چې ګوري دغه په اړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوس ارشی ته د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله که تاسو شي وکړئ چې خلی نه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی تر تا مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیست دی او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د مات تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر په ارز کې اساس دی او زما اساس یې باندې نو مسائل سره
د اوسه ځخ په لپاره دی عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ ته ډیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدای که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه یي اکثره وخت کاغه د آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مسنوي چوکاټي کو ورته نور چوکاټونه یي خو چې په کوم می برخه کې ملاس برشو شیر لیکم امدا شنو کې د شم یو یوش ملي کولای نه ستخ په لبانې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مې شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دې غزل جولای شي دا ډیر تنگ ده ولې نظم آزاد ده زه کسی کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکې
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلې
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډیکلمکې ځکه ته خو په ډیکلمکې ځانګړې استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسوم شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلې چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراوما لډیر اندیښنونه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړو که به و څومره بې لارې زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه و خبرول به د مینې آیاتونه د ګنا د کفارو کیسه کې نه و زه په خپله حنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا دی هغه سترګې چې وراوړي اورېدل به مې له شار نه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرور وم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا ښه وه په زرګونو خلکو ګران وم له پنځوسو جنکو سره مې تار وم چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړې چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوري کنه چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړې او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
نتکۍ. د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسمان پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بیخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د آسمان د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلا نه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبور وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته، له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده، د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بی وسی اظهار یوازې په خپل اوه کو کوي. د باران په دې اوږدې شیبې کې د دروازې درزا هم بند شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپل بی وسو اوه کو تر کړی. د ځمکې زړه هم د اسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. اسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یو نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایې ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژر شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس وکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکۍ پورته شوه. له کړکۍ سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر نارسوا، د بیلتون ورس تور تیار اسوا غکسو ناڅا پچ بیلتون راغې زلمی لدی ویرن شیندې زلمی لدی ویرن شیندې په جړا جړم څناوریندې زرغون لوخ می سادیم به په نول نولېګم چې نا خونداغه نبا بیا يم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیا يم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شاهیرا ته پخلاسی بیلیګی پیری اوست یون راغه د څختن پار د چهیر می نکړي اغل ی مخ چی په یا نکړي اور بل دی پری خوې وا تکړي پرما د بلور کڑاوند راغه پرما د بلور کڑاوند راغه
شیر د پیغام او مفکورې ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي په ورخمین خیال کې یو شاعر سرتیره د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي یواسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله یواسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شو چې مې په خوب نه راځي ډیر مودو شو چې لتانه لري ما زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شو چې مې په خوب نه راځي ډیر مودو شو چې لتانه لري ما نه دی احوال راځي نه دی خبرې اورم نه مې تپوس کوي نه دی سندرې اورم نه مې تپوس کوي نه دی سندرې اورم مخ کې به ژر ژر راتلم خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غصه ښکاري خدا زل وسنډېدم او قومندان سیبم غوسخ کاری ویلی چې دو میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبې څلور میاشتو ماش می هم راغله ټولې روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مصرف کړي ورنه زما خوږی محبوبي څلور میاشت او ماش می هم راغله ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ توړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه دا زما سلام پر وایا چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حلق څنګه دی په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوه زموږ خو یو زوی دی خوږی ډیر پام پکوه او دادا ته وایه چې جماعت ته وي غټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلم عسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هیر شول لای قلم کاغذ نه وړې چې له کوچنۍ پوستې یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لور پورته شولا او د ډزونو ورک شو څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
دے دے خاورے